د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالی زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي و د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستی و. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پاموکړه یو ریپورت.
په چیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې ننداري ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 میکالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغه مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بې پیلوټ الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درنې وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه، درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابې او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو له خوا پلان شوی هوایي نندارې ونه شوې. په دغه مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیسته و. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغه مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغه مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اټومي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اټومي اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي، او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اټومي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اټومي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پدې خبرونه کې د پښتون کلتور اورسول مانسل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو، او د دې جایزې د بلې ګټون کې اغلی لمن سرګندونی او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لوړه لنډه وایم هغه ورکه پسرمات پرماتومه
د جنید د شیر فوقلاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړ.
اے دړندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه لولم شپاده دا دیو پڅو ده.
د فانشوز په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي نندارا درمنې کړو. دا اونې د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو. جنوبیا آنلاین د دې ورځې یا تاسو کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر دروښتمه ده د پښتون کلتور ورځ و. لا تو کلونو را پدې خو دا ورځ ولمانځل کیږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره ولمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیر کلونو کې او ساش کال د خواله رسنیو لاري په انفرادي ډول داسې ولمانځل شوې ده چې یو ویډیو خپره کړي چې په هغه کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخصل شوی. بل افغاني جامو سره د وینچلې عکس په فیسبوک شریک کړي. بل پټکی سره عکس اخیسته جنو د اتن ویډیوګان خبرې کړي دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړي ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ساش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شو. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو لکوټې د دې ورځ د ولمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال سمت شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوی وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلان د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګیدلی وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډیر تاریخي شان ایښودل شوی وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړې دي.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویلې بیا دا بډي و بیت دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لاټین د مثال داس موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند او دا خلی دا غړه کده بدی کی موږ مثال شلمبی دا کولې دا کمیسونه د موږ کلچري دا بنګړي دي دا د نغه خلخور د پښتون سی باندې دا دا شلومبی دی دا قبر دی دا سلا غلیل د بدی باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی وستلې سیدا دربین دی مثال لاټین دی موږ د پښتون څه کلچر څه کلچري سامان دی تاروستند دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلچر د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلې او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلچر نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره منوال قوم یو. په دې نړۍ کې پر موږ یو توګ یو جاټ یو ټول کې یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم. دا هیڅ خبره نه ده، پښتون یو ترکوټ زیاته پر امن منوال قوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلچر سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. دا تاریخو راځي پښتون یو ډیر غټ قوم، یو غټ سټیلری ل 5000 5000 کال سره راځي دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلچر دی، غټ دستور دی. نو خلک دی ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وټړي خپل کلچري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتون د کلچر د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وې، بلکې دوی د پښتون د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتون مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
چې چې دا یو لرغونی تهذیب لرو مش پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دی، لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي، هغه دا راټول کړي دي، دا انجنو راوړي دي، دا پیښې دي. په خوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو، هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیج د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي، دوی اخپل غړکی، اخپل ګډوي، اخپل کټوای، اخپل بدنۍ، اخپل سلمچی، څه چې زموږ له روایت سره تړلي شیان دي، دا راټول کړي دي، کاغذ می جامې دي.
د سوریت د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
د کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې وروره پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل نوی ګران دی، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د شوو بوټو پښتونی ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناز د ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي، لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مذهبونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور پلار په عزت کې په کار ده، هر چا د مور پلار عزت خیال
ساتي. بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه شوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه، او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتون هم لمانځلې ده، او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے دے، ہیریٹیج ٹریل دے، ورثہ مسجد محبت خان دے، چوکیات گھر دے، گھنٹہ گھر دے، کسا خوانی بازار جوخ دے، نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول جیونا کتی شی، نو دا ڈیر تاریخی مقام دے، سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو، سٹی فیملی جوڑ کرے ہو، اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے، آرکیٹیکٹ دے مونگ سرا، نو دا خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی پا فرائیڈے پورا زمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دا دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو، او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوال ورزن منزلو پر مقای و وار بیا پرانستل شو. دا سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل،
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام،
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالو نا کار روانو، دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی، دا آغی واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو، دو کالو نا لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی، زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو،
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو او دا سیٹی ہاؤس کتلو لپارا دا پیخور او شاو خو علاقونا یو شمیر زوانان انجون ورغلی و، دو پیخور عثمان دانیش یو دا آغا زوانانو چی پروگرام کتلو لا سیٹی ہاؤس تا ورغلی و، نو مولې د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کومو ګورنه په پیښور کې هم نن چوکې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې هم په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم د کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چوکې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله هم شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې ونې په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 26 تر سره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولیلمن او شیبه گهیز وستایل شو دا درې د بهیر حق غړی دي چې د روان 402 کال د جنې شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده سش کال وکسان د دې جایزه مستحق وګڼل شو لومړی جایزه دوه کسانو ته اختصاص شو یو پکې ملاله کلیواله ده د لا سدی رادیو ادبی مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننې لاسترونه په سمات نور لاسترونه یو پیل وی د جایزه نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی زه باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړی کینور هم له شیر سره جوړ کړ
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپرې خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپرې خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپرې خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنې خور به د تر خوشما کپرې خودم چا د وطن غېګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال پزینو جوړ به مل ستارو شما کپرې خودم چا د میوندې پیغلی تاریخ په یو ځل بیا تکرار شي زب ملاله دی وختو شما کپرې خودم چا
لا ملال کلیوالی په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو ل نسیم ایثار څخه هم منندویم چې یو شعر آزادی رادیو ادبی مجلې پروگرام ته ډالې کړې او لوستلې
د سرويشتلو خیال دې حسینه غهان راغې کاڼې تر شار را پسې لبیابان راغې یو سلويشت کال ازرائیل نه ووت او اوس میکائیل کړې قسم کتر مسكين افغانستان راغې او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغی، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو د ملا صاحب له بیانه راغی، او بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم، بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی؟ او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته. دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغی. او تمی غزل سوچه گوهر گنې په حق یې گنې، تمی غزل سوچه گوهر گنې په حق یې گنې. د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیانه راغی. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نه مې ترتا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی، نه مې ترتا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغی.
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و، د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی، هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غزل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم، پورڅۍ کې چې پلوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پر اوسه شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سشکل دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو غذا ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشاله کیږي. زم زخته زیاته خوشاله یم چې سکل پدې او سیالۍ کې ګډونوالو مو بریالي هم شوم. دا بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نوي کارونه او نوښتونو ته پام وکړم، او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده، رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده، د دغه خار د هغه کلی دا کیسه پسو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده. ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په مایکده کې چغه وکړي چې نشه پسو ده. ستاد یوسف مخ دې دلو ننداره پسو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسو ده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسو ده. رڼا پسو ده سینګار شوې دا تیاره پسو ده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول، او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل را لېږل پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډ کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیسته و. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و. د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی و.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسلیکوالی چې نوی وخت لیکل وکي، یا زمونږ هغه کیسلیکوالی چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکل په اړه ډیر پوښي، یا هغه کیسلیکوالی چې لیکل پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال یې دا و چې زه ورته علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
ځلا نور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره وه، ځکه چې د بهیر ټول برخوالي به مخکې لمخکې چمتو شوی وي او بیا به خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکه وه. ځلا نور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپل پښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولای شو. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا و چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغه څه فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکل شي. چې زمونږ د دې سیمینار یو ډیره عالی ګټه دغه و چې موږ باندې عملی کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغه کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې مې شوپ لیکلې، د سیمینار په اخر کې دوی یو کیسه لزان سره لرله او دغه ډیره عالی کار دی.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر بل غړي میمونه کامران هم د سول سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده، او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوې کیسه لیکل زده کړي، یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي، او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدې چې اغلې لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستي، د هغو تجربې شریکولې، او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام سه.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسان مو یسر شي. خو د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیمه کې ګرځي، چې زه څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول یو کیسې په تخنیکی اړخ پوسم، تر لدې چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څو کولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لمړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکول شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم، یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې راخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا پر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي، او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه بترې واخلي او ډیر څه بترې زده کړي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ پونم شپنې مشاعره جوړه شوې و. خوستی فرهنګیانو مشاعریا او ادبی بانډارونه د خلکو د فکری روشانتیا او هوادنی احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغیزمن وبلل، او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنه وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلش.
داد خوست ښار د غازی ببرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه، چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلي فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د دې سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده، خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ اکثر راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، لله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لیلانډو وینا وروسته آزاده مشاعره پیل شوه، او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بل رقم باریږم، خو تشته یې زنه ناست یې مرنا ته، وی پابندي ده ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا، خیال مې ساته بې باور زندگی ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراوه.
ډوډۍ دی مولا ګرم لرا یخ، غړي دې ډېشا شودې مستي، ترشاد پورې ژېړ غړي دې ډېرشا، د چم ګذر پخپلو پاک لمنو پیغلو ډکشا، سرزن زلمی لخکر لخکر، د بخت سړی دی ډیر ښه غنم جوار اورپشې لونګینې مهینې وریجې باغونه ځنګلونه ګلان سره ژړی دی ډیر ښه د چم یوې نجلۍ ته کروان داسې دعا وکړه پریمان دی چمبې چمبې او شنه بنګړې دی ډیر ښه
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غسنې کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوی دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمينه برابروي.
واده یې د مرګي سو خواهش وکړ بیا د ولایت خپل ولایت راغړو بیا میله ته جوړو بیا د لوبو کوو د وخت د سپیکینګ چې موږ بل ملته او ترکیبو یا حالت زو.
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه ستا چې سپرلی سانګې ور باندې وهلای سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمیر مینوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې له 15 تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دا ملي وانه نوی دوی ته پرمختګ ورکړو ودا ورکړو. لکه کلونه کلونه خپل شخصي لګښت را ساتل تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو. په حکومت مخنه ده چې د دولت مسؤلیت سره وخت سره سره کاري کوم وکړو.
سانګې د لس کسیزې او دولس کسیزې ډلو لورې تر سره کیږي چې سپرلی پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخصوي میژوي په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متری د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نور سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبري دوسر د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد حل چوپا دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد حل چوپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپان الله چوپا دا زماوند دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوند دا آی های ستا غوند دا شپې ته پناوړ ماش په چوپان الله چوپا دا زماوند دا